वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اردن کوستری مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې شپږشته منېټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مرزګر شپږ افغانستان کې د مرزګر پنځه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وا په دې خبرې خبرونه کې تر تازه شعیب زاده هر کله ویم او لومړی تاسو په امر راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټک وتا تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان سره به د امریکا ملاتړ نه ختمیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویورک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي افغانستان نن د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوی او یو واری بیا ویلی پاکستان بخ په لخواره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره بیا ورنکړي. نن په وشتمه ورځ هم د بنو د جانخیلو احتجاج روان دی او د پرلت مشرانو ویلی که حکومت د دوی به ترکه کسانو خوشی کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ونه منله نو د حکومت سره روانې خبرې به زندوي او اسلام آباد ته به سره د خپل مړي احتجاج کوي. دا اوسرټی کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن ویلي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنیږي خو زموږ ملاتړ من ختمیږي او واشنگټن به د افغان امنیتي ځواکونو او افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکاري ته دوام ورکوي. صدر بایدن ویل د خپل آینده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل نوبت خبرو کې افغان صدر لومړی د هغه 2400 امریکایي عسکرو ته پرځونه وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. صدر اشرف غنی ویل امریکای په افغانستان کې د ویني او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو مشکور قوم په حیثیت هغه شکریا ادا کوي. صدر اشرف غنی زیاته کړه افغانستان د امریکایي عسکرو د سترولو د صدر بایدن د فیصله احترام او ملاتړ کوي. اشرف غنی ویل موږ د امریکای سره خپل تعلق کې نوی باب ته داخليګو چرته چې با د امریکای سره همکاري د شریکو مفاداتو په لړکی وی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویورک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوه او یو واری بیا ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره نه ورکوي. د نیویورک ټایمز اخبار سره د آنلاین مرکه چې 13 ورځ پره شوې په کې عمران خان د افغانستان، هندستان، چین او امریکا سره اړیکو پاړه د یو شمېر پښتنو ځوابونه ورکړي. عمران خان په خپل خبرو کې ویلي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خوا وو او زیاته کړې دا چې د افغانستان سولې پروسه کې به خپل رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په وی شرطونو یا نکاتو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ نوملړ یا فهرست کې وساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو پاکستان تر مخه قریشی د خبره په داسې حال کې کړي چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو او بغیر قانوني توګه د پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس 13 ورځ د پاکستان نوم په خړ فهرست کې رساتلو فیصله کړې ده. اف اے ٹی ایف ویلی پاکستان د ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. شاه محمود قریشی ویلي دا به ټاکل وي چې اف اے ٹی ایف تکنیکی که سیاسي فورم دی او دا به هم قتل وي چې دا خو د سیاسي مقاصدو لپاره نه کاریږي. د پاکستان نوم د کال 2013 راسه د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی. اوس کال په اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ویلي چې درې واره د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سببه پاکستان ته د 8 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د پاکستان د پلاننګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړه حکومتي تګلارې عمل نه کیږي او خبرداري ورکړي د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا سلورم سپاراتلې شي. اسد عمر په ټویټر ویلي دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اغسته دي په احتیاطي تدابیرو کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري. د جولای په میاشت کې د کورونا سلورم سپاراتلې شي. هغه بیا په خلکو غکړی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زره ویکسین ولګي. اسد عمر دا خبره په داسې حال کې کړي چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا نه شپږ دیرش نور کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټول 2,138 کسان مړ شوي. نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن هم اندېښنه څرګند کړې وه چې په ملک کې د کورونا پېښې کمې شوې دي، خو که خلک احتیاط ونه کړي نو هسې نه ملک د کورونا وبا د څلورمې څپې ښکار شي. د بنو جانخیر احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرګه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه ومنله، بیا به حکومت سره د خبرو پروسه مخ په وړاندې بوزي، او که دغه غوښتنه نه منل کېږي بیا مذاکرات ځنډي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته د لارین کولو پریکړه پر ځای ساتي. د جانخیل خام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته داغې پیل شوې چې په علاقه کې د وژل شوي مشر ملک نصیب خان مړی سره د درشتو ورځو احتجاج کولو وروسته د جون په 28 نیټه د اسلام آباد په لور روان شوی چې دغه مهال بنو خار ته رسیدلی او هلته د تیرو څلور ورځو نه حکومت سره په خبرو بوخت دی او احتجاجي پرلت هم روان دی. د بنو سیمې انتظامی امنیتي او حکومتي چارواکي په ښکارا غبرګون سن سرګندي خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوته ویلي چې دغه به درکه زیاتره هغه کسانو چې په خپل پرسجرم نو خود تنلارو ډلو سره خواخوږي لري او دوی په انټرمنټ سنټرو کې ځکه ساتل کیږي چې دوی د دغه ډلو سره بیا یو ځای نشي. په جرمنی کې چارواکو ویلي د سومالی یو سرویش کلن کډوال لخوا د چاکو په یو برید کې درې تنه وژل شوي او بریدګون کې د پولیسو لخوا په ډزو وشتل کې دوه وروستو نیول شوی دی. د جرمنی د پولیسو تر مخه دغه پیښه په اورزبرګ سیمه کې رامنځته شوې ده. بریدګون کې تن باندې د پولیسو او هغه د ذهني ناروغو په یو روغتون کې هم څو ورځې وړاندې داخل کړی شوی و. ځایي چارواکو ویلي په دغه پیښه کې د اسلامي تنروې عنصر نشي هیرولی ځکه د پیښې یو عیني شاهد ویلي بیتکونکي د حمله په وخت الله اکبر ناره وهلي. دا اتر دې ته مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردن کو خبرونه مبارت اوس په پام راګرځو تفصیلی رپورټونه تا. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولي علي شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن زیاته کړې امریکایي ځواکونه د افغانستان نستنیږي خو زموږ ملاتړ به نه ختمیږي. واشنگټن به د افغانستان امنیتي ځواکونو او افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکاري ته دوام ورکوي. صدر بایدن زیاته کړې د خپل آئنده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل خبرو کې افغان صدر اشرف غنی بیا د هغه د 2023 امریکایي عسکرو ته پرزونې وړاندې کړي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. صدر اشرف غنی ویل امریکا په افغانستان کې د وینې او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو مشکور قوم په حیث یې هغه شکریا ادا کړي. په وایټ هاوس کې د صدر جو بایدن او افغان صدر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات نور حال منځه شهید وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او امریکای ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د جون په 15 نیټه په سپینې ماڼۍ کې لیدکاته وکړه. د واشنگټن ډي سي په ویلرد هوټل کې خبری غونډې ته په وینا کې خاغلی غنی د امریکایي عسکرو ستاینه وکړه او صدر اشرف غنی وویل چې امریکای په افغانستان کې د وینې او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو منندوی قوم په حیثیت هغه مننه کوي.
That the US embassy in Afghanistan will continue its functioning.
د ولسمشر جو بایدن فیصله د افغانستان او امریکایانو د راتلونکو لپاره یو بدلیدونکې پریکړه ده چې خې پایلې به ولري. موږ د دې فیصلې څخه مطمئن یو چې دا د افغانستان د یوازیتوب په هدف نه ده شوی، بلکې دا د افغانستان سره د امریکای د نوو اړیکو پیل دی.
د په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکای صدر بایدن وویل په افغانستان کې د تشدد د خاتمې غوښتنه هم کوي او افغان صدر ته یې د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ.
And I have to, Afghans are going to have to decide their future, what they want, but it won't be for lack of us.
د خپل آینده فیصله به افغانان خپل کوي چې دوی سغواړي خو زمونږ له لورې به د مرستې کمې نوي.
صدر بایدن افغان صدر اشرف غنی او عبد الله په مخاطبه کولو وویل دواړه ډیر مشکل کار کوي او په افغانستان کې د یووالي لپاره هلې ځلې کوي. د امریکایي سی ان ان ټلویزیون خبريال د خبري غونډې پر مهال د خاغلی اشرف غنی څخه د دغه سفر د لاسته راوړنې او پرمختګ پاړه وپوښتل.
د امریکا سفارت دا په افغانستان کې خپل فعالیت کوي او امریکا هم د دې اجمنه وکړه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به د 3 بلیون ډالرو مالی مرسته هم وکړي.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي روغې جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبد الله سره هم ولیدل. خاغلی آستن وویل چې هواد یې له افغانستان سره پایدار مشارکت او په خاص ډول قوي دفاعي اړیکو ته ژمن دی. نو موږ یې هم د غرازه وویل چې امریکا د افغان ځواکونو سره مهم امنیتی او دفاعي مرستو ته ژمنه ده. همدارازه ولسمشر غنی د کانګرس په ودانۍ کې د استازو د خونی مشر یا د هاوس سپیکر نانسی پلوسی سره هم ولیدل.
دغه هوادونو اړیکی جوړې دي او دغه شلکلنی اړیکی وس یو نوې پړاو ته ننوځي. نو تاسو زخه هم واړو واورو چې څنګه دغه اړیکی د بشري حقوقو په مرسته جاری او پیاوړی وساتو.
افغان ولسمشر په هیواد کې یووالي اجمنه وکړه او ویل د قربانۍ او د اتحاد په جذبه به د ملک دفاع کوي. هغه زیاته کړه چې هم د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په شمال او جنوب کې شپږ ولایتونه بیرته ونیول چې ښایي امنیتي ځواکونه د افغانستان دفاع ته ژمن دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا صدر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی ته دا ډاډ ورکړی چې د افغانستان سره به امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم خپل مالی، اقتصادي او پوځي مرستې جاري ساتي. په افغانستان کې یو شمېر فعالان د افغانستان سره د امریکا مالی او سیاسي او پوځي مرستې مهمه ګڼي او وایي چې دغه مرستې به په راتلونکو کې د افغانستان حکومت او ولس په ګټه وي. په دې اړه د سیډنکو نظر د وایس اف امریکا دیوا خبريال حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د فوزي چارو سیډنکو محمد غفور مهدی په سیاسي، فوزي او اقتصادي برخو کې د امریکا همکاري ډیره اړینه بولی او زیاتوي چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت پیاوړي دي او د امریکا اقتصادي، سیاسي او فوزي مرستې به وکولای شي چې د افغان ځواکونو یوازینی ستونزه حل کړي چې هغه د افغان ځواکونو اکمالات او تجهیز دی. خاغلی مهدی زیاتوي ک امریکا په همدی برخو کې دوامدار همکاري وکړي. افغان ځواکونه کولای شي چې بدون د ناتو امریکایي فوزي حضور نوروسته د خپل هیواد ساتنه وکړي.
د افغانستان د ملي اردو او ټولو وسلوالو ځواکونو په ټولو برخو کې دوی باید له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان وسلوالو ځواکونه پرته له دې چې نړیواله ټولنه، ناتو او امریکا دلته پوځي حضور ولري، دوی په خپل سر د ټولو تروریستي ډلو حملات شنډ کړي او د هغې په مقابل کې په میړانه له خپلې خاورې ساتنه وکړي.
خاغلی مهدی تمه لري چې پرتلونکو کې هم امریکا د افغانستان سره په سیاسي، فوځي او اقتصادي برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. دا په داسې حال ده چې په افغانستان کې لا هم د ترهرګرۍ غوښ لمنځ نه د تلل او ټاکل شوی بهرني ځواکونه د روان زیږی د سکال د سپتمبر تر 18 افغانستان پریک دی او د بهرني ځواکونو لوټل ورسته هیواد کې جګړو زور اخیسته او د ولسوالیو سکوت هم اندښنې راولاړي کړي. خو دی ولسمشر غنی غږ یو ځل بیا پر طالبانو چې سوله اوربن وکړي کوم هدف درلودلای شي. یو بل دی نظر خونه او دی پانتون استاد نجیب آزاد وای له دی وړاندې ولسمشر او نور چرواک هم پر طالبانو دی سوله اوربن غږ کړي، خو دی جو بایدن یو خبره واضح ده چې وی ویل دی افغانستان قضیا په افغانانو پورې تړاو لري. آزاد وویل
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی پر طالبانو باندې په وار وار جګړې د درولو د اوربند غږ کړی دی، د خبرو د لارې د مسلې د حل کولو خبره کړې ده. او دا ځلې په متحده ایالاتونو کې دا خبره وکړه. د ښاغلي بایدن د یوې خبرې ته که مطلقا سړی وګوري چې ډېر واضح ویل چې د افغانستان قضیه په افغانانو پورې اړه لري، دوی پوهېږي کار پوهېږي څه غواړي څه ډول غواړي، دا په دوی پورې اړه لري.
یاد لیدنه په داسې مهال تر سره کیږي چې په قطر دوحه کې د سولې خبرې پټه په ولاړې دي. لا تیر یوې میاشتې راهیسې جنگونو زور اخیستی او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالۍ سکوت اندېښنې را ولاړې کړي، خو افغان حکومت ویلي افغان ځواکونو اووه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه وایي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې اووه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دا په داسې حال ده چې بهرني ځواکونه د افغانستان په شمال کې پر وسلوالو طالبانو ډورن بریدونه کړي. فاکس نیوز د امریکا دفاع وزارت یو چرواکي له کوله خبر ورکړی چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر غنی او جو بایدن لیدنې سره هم مهاله تیر ورځ بغلان او کندوز ولایتونو کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه کړي، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. هغه څه چې طالبان یې د دوحې تړون نقص بولي، افغان حکومت بیا وسلوال طالبان تورنوي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته یې جګړې او تاوتریخوالي کی زیاتواله راوسته. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په یو مرکه کې ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د نیټې اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانی نفوذ کم شوی دی، او یو وار بیا یې ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره ور نه کړي. د نیویارک ټایمز اخبار سره د آنلاین مرکه چې تیر ورځ خبره شوې په کې عمران خان د افغانستان، هندوستان، چین او امریکا سره د پاکستان د اړیکو په اړه د یو شمېر پوښتنو ځوابونه ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دغه مرکه په اړه د سیډونکو نظر د وایس اف امریکا دیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
امریکایي اخبار نیویارک ټایمز سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان دا کول شول چې افغان طالبان امریکا او بیا افغان دولت سره خبرو ته کېنول، خو د امریکا له خوا د خپل عسکرو او خلکو د اعلان وروسته اوس طالبانو باندې پاکستان سره کنټرول نه لري. وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی چې پاکستان به راتلونکي کې نه خو امریکا او نه افغان ډلو کې چاته د فعالیتونو لپاره خپل خوره کالولو اجازه ورکوي. د یو ویډیو بیان د لارې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري دغه مرکه کې د افغانستان د حالاتو په حق له وزیر اعظم عمران خان د اندېښنو په خلې صدا سي کړی دی.
اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال ڈیٹیریٹ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا بارڈر مکمل طور پہ سیل کرنے کا بھی سوچیں گے.
فواد چودھری پر خبر ہے وزیر اعظم عمران خان ویلی کہ افغانستان کے حالات ڈیر خراب شل نو پاکستان افغانستان سر لگی دلی پل تڑلی شی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان د افغان دولت سره په تماس کې دی او پاکستان نه غواړي چې یو ځل بیا په لکونو افغانان پاکستان ته راشي. د افغانستان راتلونکي حالاتو په حق له د پاکستان د حکومت ممکنه پریکړو په ترڅ کې د وزیر اعظم عمران خان خبرو ته سیړنه کې د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر حسن عسکری صدا سیوایي
ممکن نہیں یا موضوع نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ افغانستان کی صورتحال کدھر کو جائے گی.
اول دا خبر پری میچور یا لوقت مخکیدی او اس پتہ نہ لگی راتون کی کہ دا افغانستان حالات کم پلزی زکه د حسن عسکری په خبره اغه نویني وزیر اعظم عمران خان چنن کمی خبره کوي اغه به سبال عملی هم کړی شي. امریکانی اخبار سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان په دې حق کې نه ده چې طالبان په زور کابل باندې قبضه وکړي او دا چې پاکستان د افغان اولس په ووټ منتخب حکومت سره مرستو ته چمتو دی. وتلی خبریال او سیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان په افغانستان کې د نوې انتخاباتو غرض دی، خو هغه زیاتوي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت به دا د افغانستان کورنی معاملاتو کې مداخلت ګڼي.
هغوی خو به خامخا اعتراض کوي، تنقید به کوي او هغوی محکم کړی دی، اوس هم کوي. خو دا نه چې حقایق ته به ګورو که نه، حقایق څه دي؟ خو امریکایان هم دا غواړي دروغ وجوړ شي او بیا یو جمهوري نظام نه شي. نو دا کوم شي ممکن وي هغه پکار دی، ځکه چې افغانستان کوم ډېر خلک ډېر سیاسي مشران هغې دا وایي چې یو نګران حکومت پکار دی، یعنې دې حکومت پر باندې یو بل حکومت پکار دی.
پلوان دینه د دواړو هیوادونو حکومتونو کې بے باوري لرلی شي. د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي سلامتیا سلاکار حمدالله محب پاکستان مخالفو بیانونو ته سخت غبرګون ښایي. حمدالله محب پاکستان فوج باندې د افغان طالبانو سره د مرستو او افغانستان کې د اړې ګړې خورولو تورونه لګولي وو. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر جو بایډن د اعلان وروسته د افغانستان څخه غیر ملکي عسکرو د انخلا عمل تیزی سره جاری دی او د جنگ ځپلي هیواد کې د تشدد په واقعاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. امریکني اخبار نیویورک ټایمز سره مرکه کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی پاکستان د امریکا سره د برابرې په اساس او مهذب اړیکې غواړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان د اف ای ټی ایف په وی شرطونو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ فهرست کې وساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو ترمخه شاه محمود قریشی د خبره په داسې حال کې کړی چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږلو را لیږلو د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف 13 ورځ د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو فیصله کړی ده. اف ای ٹی ایف په کال 2013 کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې شامل کړی او سکال په اسلام آباد کې د سیړنې ادارې ویلیو چې درې وارې د اف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سببه پاکستان ته د 8 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د اف ای ٹی ایف د تازه فیصلې په اړه د شاه محمود قریشی خبرګون د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سر نړیوالې ادارې د اف ای ٹی ایف په اړه د خالی پروز جاری کړي بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دا تعین به کول وی چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو تکنیکی که سیاسي فورم دی. هغه وایي دا به هم قتل وی چې دا فورم د سیاسي مقصدونو لپاره خو نه کارول کیږي. قریشی په خپل بیان کې ویلي تر څو چې د اف ای ٹی ایف د تکنیکی اړخونو تعلق دی نو پاکستان ته ویش نکاتی کاریز پلان ورکړی شوی وو او اف ای ٹی ایف په خپل نیچه پاکستان په ویش نکاتی کاریز پلان کې پشپک ویشت پارختنو عمل بشپړ کړی دی او په ویشتما سپارختنه باندې هم تر ډیره حد کار شوی او د نور کار اراده لري. د خارجه وزیر په قول د هغه په نظر کې په داسې صورتحال کې د پاکستان په خل فهرست کې د پاتې کېدو یا د ساتل کېدو هیڅ گنجائش نه جوړیږي. هغه وایي ځنې قوتونه غواړي چې د پاکستان په سر د اف ای ٹی ایف توره ځوړنده پرته وي. ښکاره دی چې په نړیوال کچ د وسلوالو د مالی سرچینو د مخنیوي ادارې د پیرس په غونډه کې د پاکستان نوم په خل فهرست کې د ساتلو پریکړه کړې او ویلي دي چې پاکستان د ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. د پاکستان په اړه د اف ای ٹی ایف په دغه پریکړه نه یوازې حکومتي وزیران بلکې آزاد خبريالان هم پوښتنه راولاړوي. وتلي خبريال مبشر زیدی په ټوئیټر باندې سوال راپورته کړی په داسې کې چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په ویشتو سپارښتنو کې پشپګ ویشتو عمل کړي نو بیا د پاکستان په خل نومځل کې د ساتلو علت دی. پاکستان کې د اقتصادي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوس رخ په لسیړنه کې وای پاکستان چې د مخکې نه په ویش نکاتی کاریز پلان باندې عمل کولو نو د سره ورته د منی لانډنګ د مخنیوي لپاره یو بل کاریز پلان ورکول هیڅ جواز نه لري.
بنیادی طور پر وہ جو دیکھے جاتے ہیں وہ افیکٹو پروسیکیوشن اور افیکٹو کنوکشن کروانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لاز کے تحت آپ نے جتنے بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سے افیلیئٹڈ لوگ ہیں, ملوث لوگ ہیں, ان کو گرفتار کیا جائے, پراپر انویسٹیگیشن کی جائے اور عدالتوں میں پیش کر کے ان کو مناسب سزائیں جو ہیں وہ دلوائی جائیں.
ہغوائی دا پاکستان سخت ترہگرو پا مالی مرستو کے دا ککل تنانو پر زد دا موثر مقدمو جوڑولو او بیا ہغوی تا دا سزاگانو ورکولو غوختنی کی گی. دا اقتصادی چارو یوبل سیلنکار فاروق سلیم پا ٹویٹر پانا باندے دا ایف اے ٹی ایف پا اڑا شمیرے خورے کلی چوائی دا پیسو دا غیر قانونی لیگ پا اڑا پاکستان 2400 پلٹنی کړي چې پکې 345 کسانو پر ضد مقدمه درج شوی او یوازې یو تن ته پکې سزا ورکړې شوې ده. هغه وایي پاکستان سره اوس دوه لارې دي چې یا خو دې د دې تور د پاکستان په مخالف قوتونو ولګوي او یا د خپل کور سم کړي. ځنې سیړونکي وایي چې د فیټیف د پریکړه به د پاکستان په بینکاري نظام بوج نور هم سیوا کړي. د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته نږدې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي نائب امیر میا اسلم په خپل ټویټر پاڼه د ایف ای ٹی ایف د پریکړه د پاکستان پر ضد یو وال سازش ګرځولي او وای دا د مټ تاوولو یو طریقه ده.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا او عثمان کاکړ د مرګ پیښه بلوی سانحه بللې او ویلې دي د پیښې د پلټنو په پریکړه کې د هغه د ګوند ملاتړ دی. ښاغلی شیرپا او د خبرې عثمان کاکړ د فاتحې په وخت د هغه په کور مسلم باغ کې کړي. د آفتاب شیرپا د خبرو نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبریال حفیظ الله ستور شیرانی په دې رپورٹ کې وړاندې کړي.
قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د عثمان کاکړ مړینه یو لوی سانحه ده.
دا یو عظیم آسانیہ وا او د پښتنو لپاره خصوصا یو ډېر لوی آسانیہ. عثمان خان شهید یو نړیوال قوم پرست مخلص انسان او هغه د دې قوم خدمت کړی دی.
آفتاب احمد خان شیرپاو دغه خبرې نن د شنبه په ورځ د هغه په کور مسلم باغ کې د هغه د فاتحې پر وخت وکړي. آفتاب خان شیرپاو وویل عثمان کاکړ په سخت وخت کې د ټولو قومونو لپاره ژغ پورته کاوه.
د پښتنو او د نورو قومونو لپاره همیشه आवाज اوچت کړي چې کله تکلیف راغلی دی په قوم باندې نو د هغه آواز به موجود په سینټ کې او د سینټ لپاره.
عثمان کاکړ د جون پریوستمه د کوټې په یو شخصي روغتون کې داخل کړل شوی وو. دلته دغه د سر اپریشن وکړ خو ډاکټرانو ورسته هغه د نورې درملنې لپاره کراچۍ ته ولېږه. د کراچۍ په شخصي روغتون هغه خان کې د جون پریوستمه هغه سا ورکړه. ډاکټران وایي چې دغه په سیټ سکین ریپورت کې ورته معلومه شوی چې عثمان کاکړ پر سر ضربه خوړلې. د عثمان کاکړ کورنۍ او دغه ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دغه مړینه پلان شوی مرګ بولي او دغه الزام د پاکستان پر څارګرو ادارو لګوي. د پاکستان د څارګرو ادارو لخوا د دې تورونو په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو پر څارګرو ادارو تورونه یې د ملک دښمنو قوتونو پروپاګاندا بللې. میرزا لانګو او له هغه وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي چې دوی د عثمان کاکړ د مرګ د پیښې د پلټنو لپاره د هغه له کورنۍ او ګوند سره هر ډول مرستې ته تیار دي. وزیر اعلی جام کمال وایي لومړی ورځ مو ویلي چې د عثمان کاکړ د کورنۍ لخوا هر ډول غوښتنه وسی که د هغه د مړینې د پلټنو لپاره د های کورټ د کمیشن جی آی ټی او هر ډول کمیټه جوړېدل وغواړي د بلوچستان حکومت به بشپړ ملاتړ او مرسته کوي. جام کمال دغه خبرې تیر ورځ په بلوچستان اسمبلی کې ورسنۍ ته وکړې. هغه زیاته کړه حکومت به د عثمان کاکړ و کورنۍ ته هیڅ داور محسوس هم نکړي چې ګواکې حکومت یې دغه دملنې په پلټونو کې خان جوړیږي چې یوې خواته د حکومت لوري دغه وړاندې زونه کیږي خو بل لوري ته د عثمان کاکړ مشرزوی خوشحال خان تیر ورځ لړډیو سره په ځانګړي مرکه کې د بلوچستان پر ایالتي او پاکستان پر مرکزی حکومت بے باوري وشوله او ویل چې د دوی پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند به دغه ثبوتونه او خپل درج وقا ملک او ټول نړۍ ته وړاندې کوي خو هغه دا ونه شو چې دوی به کله او په څه ډول دغه ثبوتونه وړاندې کوي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن پوسٹ ڈی مشین دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، افغانستان کې د مازیګر شپږ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې تر تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر جو بایدن ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان سره به د امریکا ملاتړ نه ختمیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ٹائمز اخبار سره په امریکا کې ویلي افغانستان نن د امریکایي ځواکونو د نیټه اعلان وروستوي په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوه او یو واری بیا ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره بیا ورنکړي. نن په وشتمه ورځ هم د بنو د جانخیلو احتجاج روان دی او د پرلت مشرانو ویلي که حکومت د دوی بې درکه کسانو خوشی کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ونه منله نو د حکومت سره روانې خبرې به زندوي او اسلام آباد ته به سره د خپل مړي احتجاج کوي. دا اوسلټه کې اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. تیر ورځ په وایټ هاوس کې د افغان صدر اشرف غنی او د سولې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله سره د ملاقات په وخت امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي امریکا به د افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د افغان صدر سره په خپل لومړي ملاقات کې صدر بایدن ویلي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنیږي خو زموږ ملاتړ من ختمیږي او واشنگتن به د افغان امنیتي ځواکونو افغانستان سره د اقتصاد او سیاست په میدان کې همکاري ته دوام ورکوي. صدر بایدن ویل د خپل آئنده فیصله به افغانان په خپل کې چې دوی سغواړي. په خپل نوبت خبرو کې افغان صدر لومړی د هغه 2347 امریکایي عسکرو ته پرځونه وړاندې کړې چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوې دي. صدر اشرف غنی ویل امریکای په افغانستان کې د ویني او د پیسو قرباني ورکړې دي او د یو مشکور قوم په حیثیت هغه شکریا ادا کوي. صدر اشرف غنی زیاته کړه افغانستان د امریکایي عسکرو د سترولو د صدر بایدن د فیصله احترام او ملاتړ کوي. اشرف غنی ویل موږ د امریکای سره خپل تعلق کې نوی باب ته داخليګو چرته چې با د امریکای سره همکاري د شریکو مفاداتو په لړکی وی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نیویارک ټایمز اخبار سره په امریکا کې ویلي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د نیټه اعلان وروسته په افغان طالبانو په خوانې نفوذ کم شوه او یو وار بیا ویلي پاکستان به خپل خاوره چاته هم په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره نه ورکوي. د نیویارک ټایمز اخبار سره د آنلاین مرکه چې 13 ورځ پره شوې پکې عمران خان د افغانستان، هندستان، چین او امریکا سره اړیکو پاړه د یو شمېر پښتنو ځوابونه ورکړي. عمران خان په خپل خبرو کې ویلي په افغان طالبانو یې هغه شان اثر نه دی پاتې څنګه چې په خوا وو او زیاته کړي دا چې د افغانستان سولې پروسه کې به خپل رول لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان د ایف اے ٹی ایف په وی شرطونو یا نکاتو کې شپږش پوره کړی دی او داسې خبره نه ده پاتې چې د پاکستان نوم نور په خړ نوملړ یا فهرست کې و ساتل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو ریډیو پاکستان تر مخه قریشی دا خبره په داسې حال کې کړي چې په نړیواله کچه د وسلوالو د مالی سرچینو او بغیر قانوني توګه د پیسو د لیږلو رالیږلو د مخنیوي ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس 13 ورځ
د پاکستان نوم په خړ فهرست کې رساتلو فیصله کړی دا. اف اے ٹی ایف ویلی پاکستان دې ترهګرو ته د سزا ورکولو او وسلوالو خلاف د قانوني اقداماتو په لړ کې نور کار وکړي. شاه محمود قریشی ویلی دا به ټاکل وی چې اف اے ٹی ایف تکنیکی که سیاسي فورم دی او دا به هم قتل وی چې دا خود سیاسي مقاصد لپاره نه کاریږي. د پاکستان نوم د کال 2013 راسه د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی. اوس کال په اسلام آباد کې د سیړنې وی ادارې ویلی چې درې واره د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له سببه پاکستان ته د 8 بلیون ډالرو اقتصادي زیان رسیدلی دی. د پاکستان د پلاننګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړه حکومتي تګلارې عمل نه کیږي او خبرداري ورکړي د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا سلورم سفارت لشي. اسد عمر په ټویټر ویلی دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اغسته دي په احتیاطي تدابیرو کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري. د جولای په میاشت کې د کورونا سلورم سفارت لشي. هغه بیا په خلکو غږ کړی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زره ویکسین ولګي. اسد عمر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا نه شپږ دیرش نور کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټول 2,138 کسان مړ شوي. نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن هم اندېښنه څرګند کړې وه چې په ملک کې د کورونا پېښې کمې شوې دي خو که خلک احتیاط ونه کړي نو هسې نه ملک د کورونا وبا د څلورمې څپې ښکار شي. د بنو جان خیلو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرګه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه ومنله بیا به حکومت سره د خبرو پروسه مخ په وړاندې بوزي او که دغه غوښتنه نه منل کیږي بیا مذاکرات ځنډي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته د لارین کولو پریکړه پر ځای ساتي. د جنخیل خام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته داغه پیل شوی چې په علاقه کې د وجل شوی مشر ملک نصیب خان مړې سره د درشتو ورځو احتجاج کول وروسته د جون په 28 نیټه د اسلام آباد په لور روان شویو چې دغه محل بنو خار ته رسیدلی او هلته د 13 سلور ورځو نه حکومت سره په خبرو بوخت دي او احتجاجي پرلت هم روان دي. د بنو سیم انتظامی امنیتی او حکومتي چارواکي په ښکارا خبرګون سن سرګندي خو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیوته ویلي چې دغه به درکه زیاتره هغه کسانو چې په خپل پرسجرم نو خودتونلارو ډلو سره خواخوږي لري او دوی په انټرمنټ سنټرو کې ځکه ساتل کیږي چې دی د دغړډلو سره بیا یو ځای نشي. دا وتر دې ته مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د جان خیرو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم په بنو کې دوام لري او په عیني حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د جان خیرو د پرلت او د حکومت سره روانو مذاکراتو نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د جان خیرو احتجاج نن په ویشتمه ورځ هم په بنو کې دوام لري او په عین حال کې د حکومت او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د پرلت مشران وایي که حکومت د دوی د بدرګه کسانو د خوشی کېدو یا عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه ومنله بیا به حکومت سره د خبرو پروسه په مخ وړي او که نه منل کېږي بیا مذاکرات ځنډوي او د دوی لخوا د مړي سره اسلام آباد ته لارین کولو پریکړه په ځای ده. د ځنیخیل کام او حکومت ترمنځ خبرې وروسته له هغې پیل شوې چې په علاقه کښې د وژل شوي مشر ملک نصیب خان د مړي سره د درویشتو ورځو احتجاج کولو وروسته د جون په 22 نیټه دغه احتجاج کوونکي د اسلام آباد په لور روان شوی وو چې دا مهال بنو ښار ته رسېد دلی او هلته د تیرو څلورو ورځو نه حکومت سره په خبرو کولو بوختي او ورسره د دوی احتجاجي پرلت هم روان دي. د پرلط ایو مشر ډاکټر ګلالم وزیر ویلی تیر ورځ دوی ته د حکومتي جرګې لخوا ویل شوی چې مړی شخص کړي احتجاج ختم کړي او د امن پر ځای کېدو لپاره دوی نه لس ورځې وخت غوښتل سوی چې مشرانو کمیټې به جوړ کړي او هغه به د امن لپاره هڅې کوي. ګلالم وزیر ویلی دوی غوښتل لري چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې دوی سره چې کومه ژمنه کړې وه هغه دې عملي شي. هغه ویلي دی شوې ژمنې له مخې سیمه کې چې کوم تنکي هلکان وژل شوي وو د هغه پیښې د پلټنو رپورټ یې ورکړی شي چې په دې پیښه کې ککړ کسان معلوم شوي او کنه. هغه ویلي دا هم باید روښانه کړل شي چې د علاقې نه بې درکه کړی شوي کسانو په خوشي کولو یا عدالت وړاندې کولو څومره کار شوی دی او هم د دې ځانیخیر علاقې د امنیت لپاره په سمدستي توګه ګامونه واخیستل شي. د ګلادم وزیر په خبره دوی کپه ایو ورځ کې امن راولي او کپه یو میاشت کې ترڅو چې امن په علاقې کې شری پر ځای کړی شوی تر هغه به احتجاجي پرلط روان وي. د پرلط ایو پل کډونوال امن الله جان وزیر اویل د پرلط په سخت ګرمۍ کې په زرګونو شپېره خلک راغونډ شوي خو دوی ته په علاقې کې انټرنیټ بند کړی شوی او د پرلط پر ځای ګډ چاپیر پولیس هم تاو دی.
دا نوې زیاتای چې شوی دی د دې کمپنسیشن راکوي مطلب د کوم شهید شوی دی هغه تصور کوي کوم زخمیان شوی دی هغه تصور کوي د چا د گاډو تاوان شوی دی څوک تنی ولې دی پیلا خبره دار ته حلقه چې د کوم زیاتای ته نقد اوس په موکار سره وکړه د دې ما ته چې کوم ازاله د اغه وکړه بیا به په ځړې خبرې رغېرو.
د ځنی خېرو د جرګي غړی ریحان چې د حکومت سره د خبرو کولو کمیټې کې هم شامل دي وی ویل دوی 13 ورځ حکومتي جرګې ته د و او یا کسان یو نوم لړ ورکړو او غوښتل ترې کړي کدا کسان بې ګناوي بیا دې خوشی کړی شي او کو ګناګار بیا دې عدالت ته وړاندې کړی شي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل کدوې د غوښتې د حکومت سره ځواب وویلو بیا بدوی حکومت سره د خبرو کولو د پروسه نوره په مخ وړي او که څه ونه شو بیا بدوی د خبرو دغه پروسه وزندوي.
د لاریو کډې مونږ ته ریزلټ پاتې ډورا غل میګو پرسن په حوالہ بیا به مونږ د خبره په ډډه واپس ته مونږ کوم د ګرات کې تنجیدا دي او کدوې نن هم مونږ انکار وکړي مونږ هغه مطالبه قران نه کړل نو بیا به مونږ کام په تلا کوي مونږ کوم څه کوي چې کوم هر څه کول هغه کام په تلا کوي دا میګو پرسن ول ټوټل 77 کسانو لیست و د مونږ جمعې له
د بنو سیمه انتظامی امنیتی او حکومتي سرواکي په ښکارا خبرګون نه سرګندوي خو په سیمه کې ایو سرواکي د نومنه اخستو په شرط وویل دا به درکه زیاتره هغه کسان وي چې په خپل پرېس جرم نه وي خو تندره وډلو سره خواخو کې لري او دوی په انټرمنټ سنټر کې ځکه ساتل کیږي چې د ډلو سره بیا یو ځای نشي. هغه وویل چې کله د علاقې حالات سم شي او دوی بیا د تندره وډلو سره د یو ځای کېدو خطر نه وي بیا به خوشی کړي. دغه سرواکي اول د دوی اته کسان خوش شوي چې پکښې د وژلسي څلور تنکو هلکانو یو تن ورور هم شامل دي او په نورو کار روان دي. عدنان بیٹنای دیوا بنو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته احکامات جاری کړي چې په جرمونو کې تورن ماشومانو لپاره په کال 2013 کې منځور کړی شوی خصوصي قانون عملي کول او پاړه د سوال لسترزو کې خپل رپورت عدالت ته وړاندې کړي. په دې عدالت کې خواش شوی چې خواوشا درې کالو تیرې دوه باوجود هم د قانون مطابق په جرمونو کې تورن د 13 کالو نه کم عمر تنانو د ساتنې او اصلاح لپاره ځانګړي مرکزونه نه دي جوړ کړی شوی چې لامل یې ماشومان د لویو قیدیانو په جرمونو کې ساتل کیږي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت خزینه غړي عائشه بانو دریز لري چې یاد قانون عملي کولو د پاره صوبایي حکومت چمتو دي او په صوبایي بجټ کې فندونه هم مختص کړي دي او په صوبه کې بعد داسې ماشومانو د پاره ځانګړي مرکزونه جوړوي.
د پیښور های کورټ جسټیس لال جان خټک او جسټیس اجاز انور باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د خیبر پښتونخوا حکومت ته هدایات جاری کړی چې په جرمونو کې تورن ماشومانو د قضیو لپاره منزور کړی شوی خصوصي قانون جوینایل جسټیس سیستم اکټ کال 2013 د عملی کولو په اړه دی عدالت ته رپورت وړاندې کړی. په دغه کیس کې پیشي کوونکی وکیل شرافت علي چودري ویډیو ته ویل چې د دریو کالو تیرېدو باوجود هم صوبایي حکومت دغه قانون نه دی عملي کړی چې له عملي په جرمونو کې تورن ماشومان د لوی عمر قیدیانو سره په جیلونو کې ساتل کیږي.
درې کاله تیر شو، نه خو د بحالۍ مرکز جوړ شوی، نه د مشاهدې لپاره ځانګړی ځای. یو څو جیونایل کمیټۍ کومې چې په ټولو ضلعو کې نوټیفای یا نامزد کول پکار دي، په هغه کې صرف یو څو نامزد کړل شوی دي. په بنیادی توګه مونږه په دې ریټ کې عدالت ته درخواست کړای چې حکومت ته دې حکم جاری کړي چې د دې قانون عملی کولو لپاره چې کوم کوم انفراستراکچر یا ودانۍ او نور لوازمات پکار دي، د هغه د لپاره حکومت تنظیم برابر کړي او د قانون د لپاره حکومت ته قاعده هم وضع کړي.
په پیښور کې مش د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر ویډیو ته ویل چې د لوی عمر قیدیانو سره د ماشومانو بندي کول د دې مستقبل د خطر سره مخ کوي، او کوم حقونه چې دې ته قانون کې ورکړې شوې دي نو د هغې نه هم محروم پاتې شي.
دا ملي چې کوم بنیادی حقوق دي، د تعلیم او د تفریح او د حصول انصاف او یا د خپل ځای د اظهار یا د تحفظ، نو هغه چې دی نو هغه وایلټ کېږي په جیلونو کې په حوالاتو روپے که فرض کا په حوالات کې یا په جیل کې په جرمونو کې ککړ ماشومان ساتل کېږي، نو دا د قانون خلاف ورزي ده. دویمه خبره دا ده، ماشوم چې تا په جیل کې د غټو خلکو سره واچ او کم چې پکې پیشورانه مجرمانی، نو دې ذهني او جسماني طور باندې کمزوري دي. یو خو دوی هغه پیشور مجرمانو سره عادي مجرمان جوړولو خطر جوړیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د تحفظ خصوصي کمیټه د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وایي چې صوبایي حکومت په پیښور او بنو ضلعو کې د نیول شوو ماشومانو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړولو په غرض پیسې مختص کړي دي او ډېر زر به دا قانون عملي کړی شي.
زمونږ د سیم سیپ ډایرکشنز باندې او زما پر ریکوست باندې زمونږ فاینانس منسٹر سیپ چکم دی او هغه په دې ځل په فنډز کې د دې لپاره خاص تور باندې د جوینل جسټس سیستم اکټ امپلیمنټیشن د لپاره په صوبې کې د دوا ابزرویشن هومز او ریهابلیټیشن هومز لپاره فنډز مختص کړي دي. د دې مونږ رولز چې کم دي دا مونږه ډرافټډ دي او دا هم ریډي دي، او ان شاء الله زر تر زر به دا هم به ان شاء الله چې کله اپروف شي کوشش وکړو چې د دې کال کې دنه دنه مونږ د دې سیټ اپ باندې پراپر او د زموږ ایکس د جوینل جسټس سیستم ایکس د دې امپلیمنټیشن طرف ته پوره تور باندې او صحیح تور باندې لاړ شو.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ماهرین وایي چې جوینل جسټس سیستم ایکټ قانون راوړلو مقصد په مختلفو جرمونو کې تورن ماشومان چې عمرونه یې د 18 کالونو کم وي د هغې په یو ښه ماحول کې اصلاح کول او د هغې د کور بهر هم بنیادی حقونه او ضرورتونه پوره کول دي. دی وایي د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا وخت د 390 واک عمر ماشومان قید کړی شوی دي چې پکې د 80% د ماشومانو مقدمه وسهم په عدالتونو کې چلیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر ویلی او پاکستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره په جوړو حکومتي تګلارو سم عمل نه کیږي او خبرداري ورکړي د جولای په میاشت کې په ملک کې د کورونا څلورمه سفر اتلی شي. اسد عمر په ټویټر ویلی دوی د ان سی او سی په غونډه کې جاج اخسته په احتیاطي تدابیرو کلک عمل نه کیږي په داسې حال چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پروګرام هم دوام لري. اسد عمر په خلکو غږ کړی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي او زر تر زره ویکسین ولګي. د پاکستان د پلانینګ وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نور شپږ دیرش کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا نه ټول 2,100 کسان مړ شوي. په پاکستان کې د کورونا تازه حال او د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر د خبرو نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبریال شدومن په دې رپورت کې وړاندې کړي.
اسد عمر په ملک کې د کورونا وبا د سر د تنظیم لپاره جوړی کمیټې یا ان سی او سی مشري هم کوي او د جمعې په ورځ یې دغه خبره په خپل ټوئیټر لیکلې ده. اسد عمر ویلی دوی د ان سی یو سی په غونډه کې جاجه خسته ده په احتیاطي تدابیرو عمل نکېږي په داسې حال کې چې په ملک کې د کورونا ضد ویکسینو پیاوړی پروګرام هم دوام لري د جولای په میاشت کې د کورونا سلورمه صفه راتلې شي هغه بیا په خلکو غږ کړی چې احتیاطي تدابیر دې خپل کړي او زر تر زره دې ویکسینو لګي اسد عمر دغه خبره په داسې حال کې کړي چې په ملک کې په تیر شواروس کې د کورونا څخه نور شپږ دېرش کسان مړه شوي دي د صحت چارو کارپوه ډاکټر پیروز شاه دی وته ویل د کورونا وایرس وخت تیرې دو سره خپل شکل بدلی او سلورمه صفه کې امکان دی چې وایرس په نوي شکل کې زیات خور شي
نو دا وایرس میوټیشن کین نو هغه سره شکل لږ بدلیږي او په نوي شکل بیا راځي نو کې دې شي سلورم لور لیر ایکسپیکټ کیږي نو دا هغه نو مخکې په کار را دي چې 100% کسان ځان ویکسینیټ کی دا 100 نی او هغه هډ ایمیونټی طرف ته ځي نو کم از کم 85-90% کسانو لپاره کار دی چې دا ویکسینیشن وکړي
د صحت چارو یو بل کارپوه ډاکټر عبدالوهاب دی وته ویل د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ډیلټا په نوم د کورونا وایرس په نوي شکل کې مخې ته راغلی دی او د وایرسو دغه شکل په هندوستان کې ډیر خلک اغیزمن کړي دي نو موري ویل په پاکستان کې هم څو کسانو کې دغه وایرس موندل شوی او که دغه شکل وایرس په سلورمه صفه کې خور شو نو زیات خلک اغیزمن کولی شي
ہندوستان کے سریلنکا کی نیپال بنگلہ دیش کی چیزیں ہیں جیسا ڈیر پہنچے رہے گا نا پاکستان کے بدلے تخریر سے چار بالکل بغیر واسی ہوا ندی دانش میں چلے ٹول پور کی نہیں
په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس څخه ټول 2,000 کسان مړه شوي دي د سرکاري شمیرو تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د 1,14,00 او 30,000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا ویکسین یو ډوز او 20,05,000 او 230 ته دواړه ډوزه لګول شوي دي نږدې لس ورځې وړاندې په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسییشن هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په ملک کې د کورونا پیښې کمې شوې دي خو که خلک احتیاط ونه کړي نو د کورونا وبا سلورمه صفه امکان لري ارشد مومن وایس آف امریکا دیوا پېښور
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
پروانه کې اوس شوه ده د پښتنو شاعرانو ژوند او کار ته د کتنې ګورو چنن زموږ همکار سردار ټکر د کم شاعر ژوند او هنر ته کتنې کوي
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم د خواجه مسكين د مسكين پقلا خغلی قاضی اثر سے پتیر هیر شاعران لومبی مخبند لکی چې مسكين د شیخ رحمکار سے مرید او خلیفہ او په خواجه مسكين سے یادیدا علم صوفی او د پختو جبی پوخ شاعر دی هر کله چې کاکا سے په یوزر او درش پیته هجری کې په حق رسیدلې نو مونږ دا ویل شو چې خواجه مسكين د یو لسمې صدې هجرې د اخیره حصے پښتون شاعر دی اثر سه بړاندې لیکي چې د پښتو ادب تاریخ په صفه نمبر 99 کې په لندن میوزیم کې د عبدالقادر خان خټک د دیوان یو نسخه ده چې تقریبا په 1200 هجرې کې قلمي شوې وه په دغه نسخه کې د مسكين یو غزل موجود دی په تیر هیر شاعران کې چې د مسكين کم کلام خاغلی قاضی عبدالحلیم اثر را نقل کړی دی د هغې په اقله لیکي چې د ګجرو ګړې د ابوبکر میاسه په قلمي مجموعه کې دا یو نظم په 1200 هجرې په خوشه زمانه کې په معمولي پېښوري سخ کاغذ باندې په متوسطه درجه پو خط باندې چې رسم الخط نه سختي لیکل شوی دی صرف د نظم په اخر کې تخلص مسكين راغلی دی د دین علاوه د یو بل نیمګړی نظم سلور شیرونو هم درج کړی دی. افضل رضا صاحب د مسکین دا غزل د میا انزرگل کاکا خیل د قلمی بیاس چمن بے عدل او گلشن بے تمثیل نره نقل کړی دی. او دا د مسکین د غزل ړومبه نمونه ده چې لستونکو ته وړاندې کول شي. د دین علاوه د خغلی اثر د دی وینا تایید اوم کیږي چې مسکین په زړو شاعرانو کې دی چې د یو لسوا هجره خوشا ژوندې و. شاید چې میا انزرگل هم دیوان نو بیا موندې ځکه فقط دا یو غزل په خپل کتاب کې را نقل کړی دی. د مسکین غزل ښه ساده او د سوز ډک دی. د ژبې له مخه هم د پېښور د خوشا پښتون شاعر معلومیږي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. خراب زړه زما خراب نه دی نور څه دی. خراب زړه زما خراب نه دی نور څه دی. په آشنا پسې بیتاب نه دی نور څه دی. چې تکبیرې د دو سترګو په تیغ زکړم. چې تکبیرې د دو سترګو په تیغ زکړم. یار په حق زما قصاب نه دی نور څه دی. او چې گلزار د سپین رخسارې شګفته شي. چې گلزار د سپین رخسارې شګفته شي. شرمنده ورته گلاب نه دی نور څه دی. او د سرو شونډو په سکروټو یې علما. د سرو شونډو په سکروټو یې علما. دا زما زړګي کباب نه دی نور څه دی. چې همیش می تور باڼه لمخه وړینه. چې همیش می تور باڼه لمخه وړینه. ل دو سترګو می سیلاب نه دی نور څه دی. او د هجران په اورې سر تر پای اوسم. د هجران په اورې سر تر پای اوسم. تمام تن می په عذاب نه دی نور څه دی. او خوار مسکین چې همیشه ناری وهینا. خوار مسکین چې همیشه ناری وهینا. مس د مینې په شراب نه دی نور څه دی. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خ جون درته غواړو.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر لري.
د هانګ کانګ قانون سازی ادارې یو نوی قانون منظور کړی دی. د دې تر مخی د هانګ کانګ په انتخابی نظام کې ډېری تبدیلی راوستې شوې دي او د هانګ کانګ اختیار نور زیات چین ته ورکړی دی. د نوي قانون تر مخی به د هانګ کانګ د قانون سازی ادارې د نشستونو شمیر لس کم سلو ته زیاتولی شي. په دې کې به په څلوېښتو نشستونو د چین پلوه کمیټې د خوښي غړي غوره کولی شي. د هانګ کانګ د ووټرانو په ذریعہ د غوړه کړې شوو ممبرانو شمیر به شلو ته راکمول شي. دین وړاندې دا شمیر 15 شو. دین علاوه د هانګ کانګ د قومي سلامتیا اداره و اوس د سیاسي امیدوارانو د ټول چال چلن جاج اخلي او دا به یقیني کوي چې دوی وطن مینه دي. یعنی مطلب دا دی چې آیا دوی د چین ملګری دي او کنه. نوی انتخابی اصلاحات یو داسې قانون ساز اداري منظور کړی دي چې مخالفه پارلماني غړي پکې د سره اډوشته دینا. ځکه چې د قانون ساز اداري زیاتره پارلماني غړو تیر کال د خپل هغو سلورو ملګرو د قانون ساز اداري نه په زبردستۍ سره د وستو خلاف استفاګانی ورکړي دي. څوک چې د چین وفادار نو. نوې منظور کړې قانون د هغو یو شمیر اقداماتو ځینی یو اقدام دی چې د تیرو څو کلونو راسي نافذ کړی شوی دی او د کومو په ذریعہ چې د هانګ کانګ د خلکو هغه ازادي راغونډه کړې شوی ده. د کمی لوز چې په بنیادی قانون او د چین او د برتانیې ترمنځ شوی شریکه اعلان نامه کې شوی دی. دغه شریکه اعلان نامه د یو ملک دو نظامونو د اصولو په بنیاد جاری کړی شوی و. په هانګ کانګ کې د کال 2019 نه راپدېخوا په زرګونو جمهوریت پلوه خلک او مظاهره کوونکي نیولې شوې دي. په دوی ټولو قومي سلامتیا د پاره د خطرې جوړېدو تورونه پورې کړې شوې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د هانګ کانګ د جمهوریت ادارو د مسلسل تباکولو د چین د حکومت پناوړي عمل ډیر افسوس ښکارا کړی دی او د هانګ کانګ خلکو ته د هغو حقونو ورکولو نه انکار دی د کومو د ورکولو ډول چې خپل د عوامي جمهوریت چین په آئین کې شوی دی. خاګری بلینکن زیاته کړه چې د هانګ کانګ قانون سازي ادارې چې د مې په 8م تاریخ د کوم نوو اقداماتو منځوري ورکړی دا د دې ترمخې د هانګ کانګ خلک د هانګ کانګ په حکومتي عملدارۍ کې د برخې اخیستونه په سختۍ سره منی ساتلې شوې دي او دینه د خبرې کولو حق شکولې شوې ده. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل بیان په اخر کې وایي چې امریکا یو ځل بیا په عوامي جمهوریت چین او د هانګ کانګ په واکدارانو غږ کوي چې د هانګ کانګ د ټولو خلکو خبرې ته لږ وخت کې هودي شي. دوی وایي چې موږ د هغو ټولو نیولې شوو کسانو د خوشي کولو غږ هم کوو څوک چې د قومي سلامتیا د قانون او د نورو داسې قوانینو لاندې نیولې شوې دي چې د انتخابي عمل په حق کې راپورته شوي وو یا د حکومت د مخالفه سوچ لرلو په وجه نیولې شوې دي. امریکا خپل هغو اتحادیانو او ملګرو سره ټینګه ولاړه ده چې په هانګ کانګ کې د هغو بشري حقونو او د بنیادي ازادو لپاره راپورته شوي دي د کومو ضمانت چې د برتانیې او د چین په شریکه اعلاننامه او په بنیادي قانون کې ورکړل شوی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.